موږ سره په تکلیف یو. ستاسو د رادیو څخه یو جهان مننه، تشکر الله مو ژوند لره.
د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس د اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي. ریچارډ بینت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. ښاغلی بینت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یو ټویټ کې ویلي، مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د 1400 ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. ټاکل سوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویم یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې کوربنه ده، د دریو 500 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي، دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بي پورس تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 کلونو دواړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 شل اوریز لوبې کوي، چې په بدل کې به یې افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتو کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو. پیران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تېره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېیمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 25مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالي ورځ په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي، تاوتریخوالی له منځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالی کله د کورنۍ تاوتریخوالی په بڼه راڅرګند شوی، کله د ټولنیز تاوتریخوالی په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالی یا له سیاسي محیط څخه د ښځو د حسولو په بڼه. په دې خپرونه کې د نور بستې په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د ښځو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیانې څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو 2 میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ګلالۍ صافۍ او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي له دواړو درنو ملمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهي پیل کوم. اغلی احمد شاهي، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه ونیکې هیلې تاسو ته، هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چې موږ ته بلنه ورکړم. کورمو ودان نظیفه احمد شاهي مه د کابل څخه. تاسو سوال ته در رځو، او کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه ګوري، دیو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زموږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بله مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه موږ د رواج په حیث، د فرهنګ په حیث موږ هغه مخ ته وړو. موږ په خپل ځان باندې هغه ناوړو او کړنو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته، هغه موږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده، هغه باندې د کور تاوتریخوالي وي، پلار ته سویلی نه شي وایي، خپل ستا ژوندي شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ نه شم ویلی. خاوند ده، باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده، او که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان، خپل اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالي درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوئ، څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي، سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو، موږ ومنو، وایي خاوند ده باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو، د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې تقریبا د یو کال نه ډیر وخت تیر شو، اخر دا مجبور شو لاړو چای ځانګ محکمې شهري ته، هلته ولاړ ځای وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چې زه خاوند نه راضي وایي. دلته موضوع زما ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنۍ مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړلی دی، زه باید زما د خو زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چیرته لاړ
شم؟ مننه، دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهي، چې پوخا کې ښځې، هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کومې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم، د اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ، د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دي؟ هغه دودیزي، هغه ټولنیزي، هغه کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی، متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کیږي، څو چې کور ته، څو چې د واده کوي، په کور کې ورسره تاوتریخوالی کیږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري، دا هم یعنی یو ویلې، زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی، چې باید ښځه دو مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې، په دې یو کالو څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډېر اوږدمهال پاتې کیږي. دا یو کالو پنځه میاشتې کېږي چې هغه واقعي حقوق د خزي هغه انساني حقوق د خزي بالکل تي نه خصه شي دي تاسو ګوري د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاریخواله دي کار ته اجازه نه ورکول دا تاریخواله دي اور سره یعنی ټول محرومیتونه چې هغه اور سره مخ ته د ټول تاریخواله دي ترڅنګ د سیو مرجع نشته چې یو خزه لاړ شي او خپل شکایت ورته وکړي مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایي محکمه ورته ویل شي خصوصا د لوګر پیښه چې فکر کوم په دې وخت کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي البته کدی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې او په هغه فضا کې چې لازمه ده هغه ته باید ورته جرم ورکول شي دا یو لوی یو غشت تاریخواله دی
هغه لسافه تاسو وویل چې په افغانستان کې سید چې کورنۍ تاریخواله یا ټولنیز تاریخواله د خزو په وړاندې لپخانه موجود دی او دا پټولنه کې دا سريخي کړي دي چې خلکو ته امدغه درست کار ظاهرا ښکاری فکر کوي چې خزبایت په کور ناستي او امدغه سجدي کوم چلن کوي راځه دا سی وای تاسو نور اسلامي نړۍ مکتلې د ځینی خلک دا په اسلامي اصول پوری تړي مثلا ک خزي په بدو کې ور کوي مثلا ک د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلال شي یو چاپلور باندې بمیاشتي مرکی کوي بیا چې ورته لور ورواده کی بیا نو داسې هغه سړی وغه کورنۍ غنی لکه د مال چی بیا به بیرته د پلار کور ته نه پریږدي جبر به پی کوي ظلم به پی کوي حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي میراث کې حق نه ورکوي په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي پوښتنه تنې نه کیږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي د پیسو لرلو یا د مالی حساب حق نه لري عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب او کتاب کې نه ونډه لري او نه خپل د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري او تاسو چې اشاره وکړه له دا نور تاریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نه وخت وی له کار نه محرومي کړي دي دا وستي خونځوي نه محرومي دي دا سره ته وایا ځینې له دین خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي نور اسلامي هیوادونه د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دي او په نړۍ کې شته دي یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د خزو د وضعیت
خو یو خبر چې باید سره وي دا ټول مشکل په بیسوادي کې ده متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بیسواد دي او دغه د اسلام نه د افغان خلکو په هواي زه په هیڅ په دغه اطمینان مایل شم چې دا واقعي په د اسلام نه دغه خلک نه لري درس خبرې کی ولې چې په اسلام کې قطعا نه دی راغلي چې باید خسته میراث نه ورکړي چې قطعا نه دی راغلي چې خزه باید کارونه کی قطعا نه دی راغلي چې خزه باید په زور چا باندې نکاشي او یاد چې په بده ورکول شي دغه کارونه چې په افغانستان کې کیږي د قطعا اسلامي توجیه ورته مور باید ورنکي خلک دا بالکل د جهالت نمونی دي خلک اکثرا د ناپوهی نه د خبرې کوي په څنګه راځي چې ولې په افغانستان کې د تاریخواله دی دا یو دلیل دی دا چې بیسوادي ده بل دلیل دا چې فقر دی معلوم ده کله چې یو ښځه بیسواده وي هغه نشي کولی تحصیل وکړي هغه خپل درآمد نه لري او همیشه مجبور ده چې نور ته احتیاج وکړي د خپل د دغه احتیاج خپل یو تاریخواله دی دغه په مقابل کې دا چې ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي واد کمې واد کې شته دی شاید ډیر لري پرتو سیمو کې د کوم ځای وسیږي زه دې نه خبر نه یم اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي په مملکت کې چې اسلامي مملکت دي چې اسلامي قوانين باید خلکو ته پوهاوی ورکړ شي په افغانستان کې بد ورکول رواج دی یعنی بد ورکول فقط یاد چې زوم او ظلم خود بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نیته راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي قتل کوي یا هر ظلم چې په شاو باندې کوي په واسه کې باید خور یا لوري په غیته ورکړي شي دا خو هیڅ په کتاب کې نه راغلی دی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي دی د اسلام د خپل د ناپوهی نه دی دا کارونه کې زوایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ ده چې خلک بې سواد دي ول چې دین په یی چې انسانان څونه یعنی خدای دې چې د پارت پیدا کړی دی او سره هم بجوند کی خزه څوک ده او نارینه څوک ده د دې توپیر شې دی دې په دغه نه پیږي فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاسو پنځل لاسو اته ونه هم ماینو په پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بعد تر تزکی فقط دوری ورکی او نوري خوشحالي چارڅ کوي هغه یې خپل د گاونډین یو خبر اوري وایي چې د اسلام ویلی دی یا د کوم بیسواد ملانه اوری چې دا رقم خزه باید بالکل د کور او نوزی خزه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي چې ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لوران په واډسن باندې واده شي یا مثلا د پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅیږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا اخیسته او دا زما لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي وو اوس بیرته په دغه شرایطو چې شته کې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی د کس په مقابل کې حکومتي چارو ته تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید هر څه ضرور ونیول شي که نه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغې موضوع ته به راشو چې اوسنی وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به مو غږیږو چې پخوا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلې احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلې صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صافۍ څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکړم. خصوصا مونږ راځو دلته په بیسوادی کې کې چیرې یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حده پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوقو د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چوکي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغوی ته قناعت ورکوي که چیرې تاسو دا کار وکړي سبا زه بس غم په ما تیریږي، خو تاسو آخرت به څنګه کی آخر څه به لاسته راوړي؟ آیا دې سره به تاسو خونوم به ترلاسه کړي؟ که چیرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تېر کړي چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وځه، او ته حق نه لرې کار وکړې، ته حق نه لرې چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغوی ته خپل سترګو وویل چې مثلا اول که چیرته نروي او مثلا ښځینه هیڅ اجازه نشته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی سي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې دي، او که چیرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغې روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبر ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بېسواد خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نخواسته چې مور، ځکه چې وایي د کور د یو کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ښه ایښودل شي، که چیرې دا ښځه هم د کور د ټولنې تهداب غوندې ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې خدای نخواسته هغه رړېږي، خو
زبه ډیر موافق نه د فقر سره هم خود به سوادي سره ډیر استونزې
ډیر مننه
افغانستان مونږ باید مونږ یو ځای نه باید ولایت ته مونږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده چې فیزې مېرمنې زړه سواد لري مونږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلی او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خود سرنګ جون تیروي او څنګه تاو تریخوالي هغه بیچاري زغمي
مننه تاسو د سواد خبره وکړه به سوادی یا نالوستی او غم دی خزو واقعا چی یو مهم سببونو نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او به سوادی او پزنګړې توګه د خزو به سوادی چې خپل حقونو باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سوادی وازی لیک لوس نه وي هغه سره انسان دی ژوند ډیر چارې زده کوي خو مخکې هغه صافي ویل چې تر ټولو لوی تاو تریخوالي چې دی هغه دستي دی انجونو محرومول دی ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې ګوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بې سوادي دوام کوي او د سر کېدل شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي هغه نجونې چې سکالي خونځي ته تللې او له خونځي پاتې شوي خای په راتلونکي کې که دا خونځي پرانستلم شي دی ونشي کولای چې بیرته له خونځیو سره یو ځای شي او که دا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل دی نالوستو خزو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافی دی نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چېرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع دي البته له شپږم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو څه ډول ارزوئ دي ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې
ما خوام ولی چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی تاسې هم خپله وویلی چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي څو داسې پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي دي دوه کاله تعلیمي زمګر نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتون میشته دي دی ډیر محروم شوي دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو په شتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسې اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنیز د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یسي دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولای دغه وظیفه ته د ژمن کې چې تاسې باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې هېوادو کې چې د افغانستان وضع بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هېواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپله افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی دغه تړون ته د دې ژمنتوب باید یو غوړي
مننه
په دغه سیوالات کې چې هیڅ لاره بل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کوم اغلی صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه پکت غواړم یو خبره وکم څومره چې موږ دې ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي هغه ولایتونو دي خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا اقوام وسیږي او همدارنګه په ځینو هغه ولایتونو کې چې خای پښتون میشتي ولایتونه نه وي خونځي د شپږم ټولګي نه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورټونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي وپوښتم چې و مقایسه راته وکړي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخوالی وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیانې وي پکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه وو د ښځو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو اوس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخوالی دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخوالی باندې خوږغېدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دی دغه کورنۍ تاوتریخوالی مور سره زیات شوی
د مقایسې په هیڅ ډول وایم چې زکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې څنګه چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې من خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچیر خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق د دی او کچیر حق ورته ورنکړي داسې د سزاګانې دي او دای پروسیجر کول چې د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل خو خلق ورنه یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خوځه بزی محکمه ته یا د عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یره یو د غوسره خو هم برسره به هم بیا په لورو پرتو ولایتو کې کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي 15% یا 10% خو سربېره پر دې چې خځه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقي هم بیا هم خځه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی وو چې مستقیم هغه خپل مدعي علیه بیا مدعي به یو قاضي سره مستقیم په جلسه کې پرته د کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل جلسې قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل لبده مرغه کله چې حکومت راغله د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ورکړي د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو له بده مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم داستوي چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو روشخان ور باندې ول وځه خزه
مننه کو وخت را پسې را تمام شو جالب بحث ته دوام ورکول شو اغلی صافي تاسو د سی پی وی ونی مده حقیقت را یو لنډه مقایسه وکي دی په خاني وخت زکاغه وخت کې مستونزوي ځنی سازمانونه و چې څخل چتنې تما وکړونه نه کول او د تاب تاریخوالي پیخم وي خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهي چې ویل زیاتی شوې دي یو عمومي مقایسه او نتیجه ګیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مېرمنه
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خوځته مثلا قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خوځه ډیر راځي کول شي خپل هغه مشکلات دی او خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خوځو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غیبه فعاله کېدل یا خوځو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې د ریکول شچل ته پناه یې قلم ماسونه وسیږي مثلا د حتی د زور واکو نه ریکول ته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لړ شي اوس حتی د خپل د مور کور ته تللی نشي هغه سی او بدبختی راغلی چې د فقر خپل د دې سبب شوی چې یو خزه حتی د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دې نشي چې بیا د بچانو سره وساتي دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غیر راغلی د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته مثلا یو خځه باندې هر رقم غم چې راځي مجبور ده تحمل کی او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوال اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بهراني دی د دې عاقبت کې به هغه ماشوم چې د تاوتریخوال په کورنۍ کې د تاوتریخوال سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه ډیر یاداش ډیر رواني وسیږي یاداش ډیر
مننه کوو هغه صفای متاسف انا وخت را پسرا تمام شو کور محبت واقعا د غوړسته ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلای او بحث چې کورنۍ تاو تریخوالې څومره پر ماشومان باندې اغیز کوي یا غمندي چې د تاو تریخوالې سره مخې دی غوي ماشومان څومره زوريږي په راتلونکو بحثونو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیبوي او په دې مسایلو باندې غږیږو مننه ګلالی صافی چې دی پوخانی ولسی جرګې غړې وا او همدارنګه د خزو د حقونو فعال نزیفه احمد شاهي